مازدیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې خبرونه او راپورونه لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کمیسار مولوی عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل، خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه، نو ځکه د تورخم دروازه د شپږمې ورځې لپاره تړلې پاتې شوه. د تیرې چهارشنبې په ورځ په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه چې د پاکستاني چارواکو په وینا طالبانو له شویو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې غوښتل هلته یوه پوسته جوړه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي، نو میلیونونه افغانان به راروان ژمی د خپلو مینو پریښودو ته اړ شي. د دې پروګرام د کاناډا څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتو د مشرې سیاو ویلی هغه ویډیو خپره کړې ده چې دا ټینګار پکې کوي چې د افغانستان میلیونونه وګړي د راروان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي دي چې ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي، څو وکولی شي په افغانستان کې 1.7 میلیون زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د بلوچستان د ایالتي حکومت چارواکي وایي 60 تنه افغانان یې د نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د دې ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اتسکزي پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې دا کسان په تیرو 2 ورځو کې په قلای عبدالله او په شین سیمو کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو 5 کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات شوي دي چې په ترڅ کې 11 کیلو چرس، 92 کیلو افیډین او نور مخدر مواد نیول شوی دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د پیښور پر ورساک روډ په یو بمی چاودنه کې د سرحدي ملیشه ځواکونو یو سرتیری وژل شوی دی. د ژغورنې د ادارې ویاند بلال فیضی نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل په دې چاودنه کې 9 نور سرتیری او 3 ولسی وګړي هم ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي چې ټپیان د درملنې لپاره د پیښور CMH روغتون ته رسول شوي دي. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې منلې ده. خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه داسې مهال ډیر شوي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بکټي پرون وویل چې ترهګرۍ د اندېښنې تر کچې نه ده زیاته شوې. هغه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل امنیتی ځواکونه د وسلوالو د بیا راپرته کېدو د مخنیوي لپاره بیدار دي. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د روسیې ولادیواستوک ښار ته روان شوی دی. د شمالي کوریا او روسیې رسمي سرچینو تر اوسه دا سفر نه دی تایید کړی، خو د جنوبي کوریا یوې رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د کیم سفر نن پیل شو. ولادیواستوک د روسیې او شمالي کوریا د ګډې پولې په 130 کیلومترۍ واټن کې پروت دی. په خبر کې راغلی چې کیم جونګ اون دا سفر د ترین په وسیله کوي او ترین یې خوځېدلی دی. بلخوا ویل کېږي چې په ولادیواستوک کې په بېساري ډول امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. راپورونو کې د تورخم د دروازې د خلاصېدو په اړه د خبرو اترو ورستای حال درکو.
مشکل خو ډېر وي، اتحاد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ 3 او 4 شپې پاتې کېږو. هغه د 3 او 4 شپې خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو.
دا هغه خلک دي چې د تورخم دواړو خواو ته بند پاتې دي. نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د تروریستي حملو 22مه کلیزه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه په خپلو خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ننګه کړې. په دې اړه په یو بل راپور کې دا موضوع تحلیلو چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د افغان ښځو حقونه څومره ننګول شوي دي.
له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلي، ښځې په کور کې بندې دي، د هغوی معاش ترې اخیستل شوی او په بد حالت کې دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم خپروو.
دا خو امکان نه لري چې خلک به یوارې دلته پیسې ورکوي، یوارې به شروالۍ ته ورکوي. د خلکو خو پوست وباسي، داسې حکومتداري خو که کېږي، خو زه یې کولی شم.
په 15 دقیقې پروګرام کې د سپتمبر د 11مې د کلیزې په اړه تفصیلي بحثونه لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پرون په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات وشول، خو پایله یې ورنه کړه. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې پاکستانی لوري ترې وخت غوښتی چې د دروازې د پرانیستو لپاره خپل منځي مشورې وکړي. دا شپږم ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوې او دواړو خواو ته ایسار مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د همایون هیواد راپور کې.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره یې د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه مذاکرات بې پایلې وو. په دغه ولایت کې د طالبانو د والي ویان قاضي مولا عادل نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دروازه لا تړلې ده او د پرانیستلو په اړه یې تازه معلومات نشته. د ننګرهار د والي دفتر هم په یوه اعلامیه کې د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله لیکلي دي چې پاکستاني لوري ترې وخت غوښتی چې د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه خپل منځي مشوره وکړي. کمیسار دغه شان ویلي چې پاکستاني لوري منلې چې همډزې لومړی دوی کړي او همې دروازه تړلې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د تورخم دروازې د تړلو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خبرګون کې ادعا کړې چې د تېرې چهار شنبې په ورځ د یوې سوله ییزې حل لارې پر ځای افغان طالبانو د پاکستاني پوځیانو پوستې په نښه کړې دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې طالبانو د پاکستان په خاوره کې د پوستې جوړولو هڅه کوله چې دا ورته د منلو نه ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې ځواکونو یې د افغانستان لوري ته یو پخوانۍ پوسته ترمیموله چې کلونه وړاندې جوړه شوې وه. په اعلامیه کې همدا شان ویل شوی پاکستان چمتو دی چې د خبرو له لارې دوه اړخیزې مسلې حل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا تېره ورځ په یوه اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدام بللی وو. د یاد وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غړو سوداګري زیانمنولی شي او همدا شان یې ادعا کړې وه چې پاکستاني لوری ډېر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو د رسېدو په مهال په نه توجیه کېدونکو پلمو دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تورخم دروازه له اوس سربیره په هغه صورت کې چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول شوې د لنډ مهال لپاره تړل شوې ده. د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې کسان هم وایي که لاره ژر خلاصه نه شي د خلکو ستونزې به لا نورې هم ډېرې شي. نجیب الله او نقیب الله چې خپل ناروغان یې د درملنې په خاطر پاکستان ته بیولي وو او اوس په تورخم کې بند پاتې دي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکل خو نو ډېر وي، ته حد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې او څلور شپې پاتې کېږو. هغه د درې یا څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو او هلته هم مشکل ډېر وي. دو خواته او خواته دواړو خواو ته مریضان دي، د شوکت خانه مریضان دي. هغه یوه ورځ د خپل تاریخ نه پاسي بیا لس ورځې نوبت نه ورته رسېږي.
نفر 600 ډالری دادم 1800
دیو نفر ته می په 1800 ډالر ویزه واخیسته. خو اوس هیله لرو چې دا سونزه حل شي او خپل وطن ته لاړ شو. راوړی پیسې می خلاص شوی وي. پیرته می خپلوان را ووختي، هغه هم په خلاصي دودي حیران پاتې یو. موک افغانان هر ځای همداسي دربدره یو.
دربدار سره
د تورخم د تړلې دروازې سره بند پاتې مسافر او سوداګر له دواړو لورو د دروازې د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. د تېرې چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه چې له امله یې د څلور طالبانو د وژل کېدو او یو پاکستاني سرتېري د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. له یادې نښتې وروسته د تورخم دروازه هم وتړل شوه او د دواړو غړو مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نه وخته د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2018 کال کې هم د افغانستان د مخکني جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د 21 ورځو لپاره تړل شوې وه.
و موریدل چې تورخم دروازه د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره تر اوسه هم بند ده او په دې اړه د افغان او پاکستانی چارواکو خبرو نتیجه نه دا ورکړې. راپور کې مو دا هم واوریدل چې په سیمه کې ګڼ شمیر مسافر د پولې دواړو خواو ته ولاړ دي او دې ته سترګې په لاره دي چې دروازه به کله خلاصیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال فرهاد شینواری د شیبا په مستقیمه اړیکه را سره دی او نور جزئیات هم ترې پوښتو. شینواری صاحب، داسې کومه امیدواری شته چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت چارواکي به یو ځل بیا خبرې پیل کړي د دې لپاره چې د تورخم دا اړینه دروازه یو ځل بیا د خلکو پر مخ خلاصه شي؟
دا څه چې پرون یعنی د سپتمبر په لسمه نیټه باندې چې کله نه دا کشاله را پیدا شوه دا په تورخم صفر نقطه کې په لومړی وار د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو غونډه وشوه او په دې کډکیچ باندې سره خبرې اترې وکړې خو کومه نتیجه ورنه کړه. او دا ښکاري چې دوی په دې باندې سره خبرې کړي چې آیا طالبانو چې کومه پوسته باندې کار شروع کړه او جوړولې دینه به دوی په شاکګي او کنا لگا زیات جو زیات دوی په ډاګه نکړل په دې غونډه کې او دومره ویل چې دواړو خواو ته دوی هڅه روانه کړي چې دغه تجارتي حل زله هم خلاص کړي او دغه د تورخم دروازه چې کوم د دام د مسافر او ناروغانو پر مخ خلاص کړي. هو نن بیا چې مونږ ګورو د سار نتروسه پوري بل کومه غونډه نه شوي او نه داسې امکانات شته چې دا دروازه به نن خلاص شي لیا ډیر په نږدې ورځو کې.
مننه. په افغانستان کې مخصوصا هغه د ټرکونو ډرایوران چې میوه او ترکاری په موټرو کې پاتې دي او یو شمیر خراب شوی هم دي او ډیر زیات مالی تاوانونه وروښتي دي، دوی وایي چې د پاکستان حکومت هر کال د میوه په موسم کې کله چې د افغانستان د میوه حاصلات بهر ته د صادراتو لپاره چمتو کیږي دا یا د چمن سرحد یا د تورخم یا نورو لویو لارو کې چې افغانستان له پاکستان سره وسلوي لارې بندوي. د پاکستان د حکومت چارواکو تر اوسه پورې د دې ادعاو په اړه سویل دي چې دا کار عمدي دوی د میوه په فصل کې کوي او که تصادفي ده دا نښتي چې هر کال د میوه په فصلونو کې کیږي.
دا سیده چې په تورخم دروازه باندې کومو ګورو په تیر وختونو کې هم په مختلفو میاشتو کې دغه سي نخته را مستشوي دواړو خواو ته وکتل شي، نه یوازې د مودورې سي افغانستان نه دغه تازه میوه او سبزی راځي بلکې په یو لوی مقدار کې دغه د پاکستان نه هم زی که اغه طرف ته مطلب په جلال آباد کې دغه تازه میوه او چکم سبزی دی په نیمه بیا خلکو خرڅ کړي ځکه چې د خرابې دوه اندېخنې و. همدا کار ډېر ختم شوی دی چکم لوی پاکستانی تجار دی د سبزی او د میوه مونږ په خپل وکتل چې غوی د تورخم نه خپل گاډي بیر تراسته نکړل او په خبر کې چکم سبزی او د میوه منډی دا نو الته دوی هم په نیمه بیا لا ډېر په کمه بیا باندې دا مالونه خرڅ کړل. نو دا سي مونږ نشو ویلای چې دا خاص پوندې موسم کې لیا پوندې میاش کې چې کله افغانستان نه سبزی لیا میوه راځي لیا دا سي مالونه ځکه چې په دې لار باندې خو هر وخت هر قسم مالونه مطلب چې وړل کېږي راوړل کېږي خو د دغه موجوده کشالې بنیادی وجه ویلت چې کوم دی هغه افغان طالبان غوښتل چې هغه خپل لوري ته یو مورچا یا پوسټا جوړه کاو پاکستانی ځواکونو مطلب چې دوی د تعمیراتي کار نه منې کړل او د دې په سر باندې بیا د لانجو شو. لکه تاسو ته یاد دي د نوړاندې هم په 2014 کې چې کله پاکستان خپل لوري ته یو دروازه جوړوله د پاکستان گیټ په نوم باندې نو په هغه وخت کې د افغان امنیتی ځواکونو په دوی باندې ډزې کړې وي چې په هغه کې یو پاکستانی میجر هم وژل شو او ډېر ورځې پورې دغه دروازه تړلې پرته وه. هغه نه پسم د ناروغانو په سر او په مختلفو مسلو باندې داسې کشالی رامنځته شوې دي.
بله شنواره صاحب، د تورخم د پوسټې په اړه دغه لانجمنه پوسټه چې د دې په باب پاکستانی چارواکي او افغان طالبان دوه بیلابیل خبرې کوي. پاکستانی چارواکي فکر کوم د خبره کوي چې دلته نوې پوسټه جوړیږي، او د طالبانو چارواکي وایي چې دا یو پخوانی پوسټه ده، دوی الته چاره راغولي، یعنی په زړه پوسټه کې دوی کار کوي. د موضوع حقیقت معلومات شته چې څه دی؟ کلان راته وایست
ګوره داسې چې کله سړی د میچن لنډ کوتل میچن نه تورخم صفر نقطه ته لیا د پاکستان د خوا چې کله د مخې ځي څوک افغانستان ته اوړي او د تورخم په دروازه کې افغان لوري ته نظر واچي، نو دا خیړښت یو د پاکستان په خپل باندې برا د چیک پوسټ 1 لیا یو په نوم باندې یو پوسټه ډیر په خوانه موجوده ده. که تاسو فکر وکړئ موږ د تورخم دروازې نه نظر واچو افغانستان په طرف، نو خې اړخته د پاکستان لږ ساحه په افغانستان کې داسې ورنوتلې ده، او بیا کیڼ اړخته که موږ وګورو نو د شمشاد غره په شکل کې بیا د افغانستان ډیره ساحه پاکستان طرف ته رانوتلې ده. نو دواړو خواو نه دا لیکه چې کوم ده دا بالکل سیده لیکه نه ده، دا کاغه وغدا په یو بلکې وړې غونډې او لارې چې کوم دي دا ورننه وتلی را وتلی دي. نو دا چې ما په خپل باندې هم کتلی دي او په دې لار باندې مخکې ما تا غرا تا کړې افغانستان ته ز په خپل هم په تل راغلم، مونږ چې همیشه نه کتلی او په کوم ځای کې دا پوسټه جوړږي هم دغه پوسټه د پاسه دی پاکستان یو پوسټه ده، او دا بالکل پکې ورن وتلې ده په دې افغانستان چې کومه ساحه ده په دې کې. نو دا سنخ کاری چې دا کومه زړه پوسټه وا او دوی ترمیم کوله، بالکل دا سن نه ده، بالکل دوی یو نوې پوسټه لا پوسټه جوړوله.
فرهاد شینواری د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال و چې د تورخم دروازې د بندیدو او په د سیمه کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني چارواکو د روانې لنجې په اړه جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموږ راغله ازادي رادیو لري. نن د سپتمبر 11مه پر متحدو ایالاتونو د تروریستي حمله 28مه کلیزه ده. د دې کلیزه لاره رسیدو سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګه کړې. خدای هم ویلي دی چې دوی د بهیر په بشپړ ډول ارزوي. امید ظهیر مل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه ستونزمنه خو مهمه بولی، او وایي هغه په دې فیصله سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خغلی بلینکن تیره شپه له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د ابیګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپله اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ډیر ستونزمنه خو مهمه پریکړه وکړه چې د امریکا تر ټولو اوږده یعنی شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. موږ غواړو دا په اثبات ورسوو او جمهور رئیس چې څه وکړل دا خبره یقیني کوي چې زموږ بل نسل به افغانستان ته د جګړې او هلته د مړ کېدو لپاره نه ورځي. هغه ډول چې موږ په شلو کلونو کې وو نو موږ سم کار وکړ.
د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه تر ډیره تر پوښتنه لاندې دی، او په دې برخه کې تر ټولو سخت انتقاد د هغې پیښې په اړه دی چې د 2020 کال د اګست په 26مه د افغانانو د تخلیه پر مهال د کابل هوایي ډګر په بیګیټ کې وشو. په دې پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو سربیره 120 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا او استازیو جرګې پوښتنې او ګروېګنې لا هم پای ته نه دي رسیدلي. د دې ډلې د امریکا د اساسیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکالوای له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه یو شمیر چارواکي پښتنو ګرویګونو ته وربللی دي. هغه تیره شپه سی این این تلویزیون سره مرکه کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د یو شمیر امریکایي چارواکو په څرګندونو هم نیوکې وکړې.
The messages he was sending out کوم پیغامونه چې به هغه جنسا کې لسپینه مانی را لګل له هغه سره ډیر متفاوت وو چې حالت پیخیدل جانکر بی ویلو چې دوی حالت هیڅ وسلې نه دی پیخي دا تیروستون کې دا زکول شم تاسو ته وخایم چې حالت د 2 میلیارډ ډالرو پر ارزښت وسلې مهمات پیسې او وسایل پاتې دي له بهرنیو چارو وزارت با نیټ پرایس بلا بیل سرګندونه کولې
د ویلو دا چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام په خوانی قومندانۍ جنرال فرانک مکنزی هم فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه پخیمانه دي. هغه ویلي تاریخ به دا پریکړه په هغه ډول چې دوی وکړه د مرګونی نیمګړتیا په توګه وګڼي.
قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په مراکش کې له مرګونې زلزلې وروسته نن د درېمې پرلې پسې ورځې په مخه هم تر خاورو لاندې د جسدونو او احتمالي ژوندۍ پاتې کسانو درایستلو چارې دوام لري. چارواکو په زلزلې کې د 2022 کسانو مړینه او د نږدې 2500 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. اسد الله لودین او د موضوع تفصیل.
د مراکش په زلزلې ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندۍ پاتې شو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیر شنبه په شپه د ریختر په کاچ شپږ اشاریه اته درجه زلزلہ وشو چې تر ټولو ډیر زیان د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړو. د مراکش دولت زلزلہ ځپل سیمې ته امبولانسونه د ژغورنې عمله او عسكر لیګلی چې د بیړنۍ ځواب ورکونې لچارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدود بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اجانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربی اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلې دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبه پورې هم زینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه وې رسېدلې، ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 400 هغو روغتیایي وضعیت نازک دی. ځینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې لا هم له شاو خواسیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر به نور هم زیات شي. بلور تا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه په جنوا کې د مراکش له زلزلې ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوړه کړه. د مراکش دغه زلزلې د ویجاړۍ له کبله په تیر څه باندې یو پیړۍ کې بې ساري بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 19 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي ابدې هم زیانمنې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر منوریدونکو او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ووري چې ملالی بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو ادارې د یو راپور له قوله لیکلي چې د یک شنبه په ورځ خبر شوې او پکې راغلي چې افغانستان په نړۍ کې د میتامفیتامین تر ټولو چټک تولیدونکي هیواد دی. په مقاله کې راغلي چې کڅه هم طالبانو د 2020 کال په اګست کې وخت لرسېدو وروسته د مخدره توک پر وړاندې مبارزه اعلان کړې ده، خو بیا هم د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې دا هیواد د تریاکو او هیروینو لوی تولیدونکي هم دی. مقاله د راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د میتامفیتامین تولید د کورنۍ او سیمه ایز روغتیا او امنیت لپاره مخ پر زیاتېدونکي تهدید دی، ځکه کولای شي د متعددو شمیر لا زیات کړي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د نن په ټوله کې په 2019 کال کې 100 کیلوګرام او په 2021 کې نږدې 2500 کیلوګرام میتامفیتامین نیول سوی چې دا د تولید زیاتوالی شي. بزنس سټانډرډ خبرونه د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. افغان طالبانو له پاکستان سره د پولي پر تړل کې دوه انتقاد کړی دی. په مقاله کې لولو افغان طالبانو روانه اونۍ د پاکستان امنیتي ځواکونو سره لنښت ورسته له پاکستان سره د افغانستان د مهمې پولي پر تړل کې دوه انتقاد کړی او ویلي دي چې د سوداګرۍ بندیدل به سوداګرو ته درانه زیانونه واړوي.
ازادي راډیو خبرونه اوري. نن د سپتمبر 11 پر امریکا د 2001 کال د القاعده شبکې د تروریستي حملو 28 کلی زده. د حملو وروسته د امریکا او ناتو ځواکونو د القاعده شبکې پر ضد عملیاتو لپاره پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو د لومړی واکمنۍ لنسکورېدو سره په افغانستان کې جمهوریت نظام رامنځته شو. افغانستان د امریکا او ناتو په شل کلن حضور کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې تر ټولو مهمه یې په سیاست، ټولنه او نورو برخو کې د ښځو حضور و. خو دا دی د دوی برخلیک یو ځل بیا د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په څیر شوی.
نن د سپتمبر 11 په امریکا کې د ننه پر ځینو اهدافو د القاعده شبکې د تروریستي بریدونو 28 کلیزه ده. په دغه بریدونو کې دوه نړیوال سوداګریز مرکزونه او د امریکا دفاع وزارت ته څیرمه یوه ودانۍ په نښه شوې وي. دا پیښې د دې لامل شوې چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه د القاعده شبکې د لمنځه وړلو لپاره چې مشر یې اسامه بن لادن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې او پر دې هیواد برید وکړي. د امریکا او ناتو تر برید وروسته د طالبانو د حکومت لومړی واکمنی ړنګه شوه او د افغانستان په تاریخ کې یوه نوې پاڼه پرانستل شوه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د شل کلن پوځي او سیاسي حضور مهمې لاسته راوړنې، د جمهوری نظام رامنځته کول، بنسټیزه ازادي، له هغې ډلې ټاکنې، د بیان ازادي، د ټولنې د ټولو طبقو د بشري حقونو په رسمیت پیژندل، د اساسي حقونو او ازادیو تامینول وو او له مهمو نړیوالو کنوانسینونو سره د افغانستان تړل کېدل شامل وو چې د ډیرو افغانانو ازادي تامین کړه. د نورو ترڅنګ د لاسته راوړنو ښځو ته د سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو لار پرانستله. په تیرو شلو کلونو کې ښځو په بیلابیلو برخو ټاکنو کې د رای ورکولو او ټاکل کېدو حق درلود. کوچني او لوی کاروبارونه پیل کړل او په ټولو برخو کې فعال حضور درلود. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اگست په 15 د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شوې او حکومتي سیستم د ښځو له ګډون پرته د نرواکۍ بڼه خپله کړه. پخوانی ډیپلوماټ او په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل د سپتمبر 11 د افغانانو په ژوند کې ډیر بدلون راوستل او د افغانستان لپاره ښه فرصتونه رامنځته کړل. لا میرمن بارکزی مو وپوښتل چې د ښځو په اړه د تیرو شلو کلونو وضعیت لنن سره څنګه پرتله کوي.
ما وضعیت ها را نمیتونیم.
افغان ښځو له 2001 څخه تر 2018 کلونو پورې ډېر څه ترلاسه کړل. د والی په توګه د دوی شتون په کابینه کې، په محکمو کې او له ټولنیزو پرمختګونو څخه و. خو نن ورځ موږ د داسې نظام له نشتوالي سره مخ یو چې افغان ولس په ځانګړې توګه ښځې وکولی شي مراجعه ورته وکړي.
میرمن بارکزی زیاتوي سره له دې چې ښځې په افغانستان کې له سختو شرایطو سره مخ دي، نن سبا د افغانستان په دننه او بهر کې د ښځو مبارزه د هغوی پر برخلیک اغیز کولی شي. د بشری حقوقو فعال او په ختی زون کې د بشری حقوقو د خپلوا کمیسون په خوانی رئیسه صبرینا حمیدی هم وای خزی اوس لا خپل هغو اساسي حقوقو به برخی دي چې په تیرو شلو کلونو کې لستونځو سره ورته لاسرسي پیدا کړو.
یا کوم وزمی شو
په دې فرمانونو سره چې صادر شي ودی خزی د زکرو تحصیل د سالمی تفرید سولیز راټولیدنې له حقوقو او عدالت ته د لاسرسي له حق څخه محرومی دي او دا بندیزونه په سیستماتیک ډول د هر ورځې په تیریدو سره زیاتیږي. په خو د حکومتونو له بدلون او هر سیاسي لوبي سره خزو محرومیت ګاللی.
په تیر جمهوری نظام کې د یوې دولتي ادارې مشره حسینه وای د طالبانو د موجودیت له امله زیات شمیر فعال خزي له افغانستانه وتلو ته اړ شوې. هغه په دې باور ده چې افغانستان اوس هغه شان نه دی لکه شل کاله مخکې.
له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلی د ښځو چارو وزارتي منحل کړه. اوس ښځې په کور کې بندې دي، په بې وزلۍ کې ژوند کوي، د هغوی معاش ترې اخیستل شوی او په بد حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته راتګ وروسته د ښځو حضور په بشپړه توګه له سیاسي ګډون څخه لرې کړ او هیڅ میرمن په دولتي لوړو پوستونو کې نشته. بل خوا د یو څو محدودو دولتي دفترونو پرته د کار، زده کړې، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ګډون فرصتونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت اندیښنې ښودلې دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې افغانستان کې د ښځو حقونه تر بل هر وخت تامین دي او دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. ښځینه فعالانو هم پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په غبرګون کې په بیلابیلو ډولونو اعتراضونه کړي دي او د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز باس لرو. په نننۍ خبرونه کې د سپتمبر د 18مې د حملو د 28مې کلیزې په اړه ځانګړي باسونه لرو. اوریدو ته راسره اوسئ. د دې خبرونې کوربه و نوریاس نوري وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په استول شوي خبر پانه کې راغلي چې کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل، خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي، نو میلیونونه افغانان به را روان ژمی د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مشرې له بسپنا ورکوونکو هیوادونو غوښتي دي چې ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 1 میلیارډ ډالرو مرسته وکړي، څو وکولی شي په افغانستان کې 1.5 میلیونه زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د بلوچستان د ایالتي حکومت چارواکي وایي 80 تنه افغانان د نشه یي موادو د ساتنې او قاچاق په تور نیولې دي. د دې ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اتسگزی پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه تویل چې دا کسان په تیرو 2 ورځو کې په قلای عبدالله او پشین سیمو کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو 5 کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات شوي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د پیښور پر ورسک روټ په یو بمی چودنه کې د سرحدي ملیشه ځواکونو یو سرتیری وژل شوی. د ژغورنې د ادارې ویاند نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې په دې چودنه کې 9 نور سرتیری او 3 ولسی وګړي هم ټپیان شوي دي. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې منلې. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د روسیې ولادیوستوک ښار ته روان شوی دی. د شمالي کوریا او روسیې رسمي سرچینو تر اوسه دا سفر نه دی تایید کړی، خو د جنوبي کوریا یوې رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د کیم سفر نن پیل شو. سپینې ماڼۍ اندېښنه ښودلې چې د شمالي کوریا او روسیې مشران به په خپلو لیدنه کې د وسلو پر معاملې موافقه وکړي.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 18مې تروریستي بریدونو 28 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه، نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا له لوري د تروریزم ضد جګړې ته د 2021 کال د اګست په پای کې هغه مهال د پای ټکی کېښودل شو چې ټول امریکایي ځواکونه د دې میاشتې تر پایه، یعنی د اګست میاشتې تر پایه، له افغانستان ووتل او طالبان بیا پر دې هیواد واکمن شول. په دې اړه چې آیا په افغانستان کې د دې جګړې اصلي هدف چې د القاعده شبکې چې د سپتمبر د 18مې د بریدونو مسؤوله بلل شوې بشپړ ځپلو ترلاسه شوی، مختلف لوري بیلابیل نظرونه لري. پر دې موضوع نن په 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري را سره وصل شوی. خبرونه ته مو یو بل میلمه هم را بللی، هڅه کوو چې له هغه سره هم تماس ونیسو. خو فعلا د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری ته خراغ لاست وایو. انصاری صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. انصاری صاحب، افغانستان کې د ترورزم په وړاندې د امریکا د جګړې د بریا په اړه هم امریکایي چارواکي او سیاستوال او هم افغان سیاستوالي وښول نه دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د هغه د ادارې چارواکي دغه جګړه بریالۍ بولي او وایي خپل هدف یې چې د سپتمبر د ولسمې تر وروستۍ د بریدونو د اصلي عاملانو د القاعده شبکې د مشرانو وژلو ترلاسه شوی، خو نور بیا په تیره بیا جمهور پال پر انتخاب کوي چې د تروریزم ګواښ بشپړ له منځه نه تللی. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې امریکا د دوو لسیزو په پوځي حضور سره خپل هدف ترلاسه کړ؟
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د 2001 کال د سپتمبر میولسمه بریدونه چې دای وشوه چې افغانستان پلان شوی وو، مګر موږ تاسو ولیدل چې په هغه بریدونو کې هیڅ تاسو چا برخه نه واخیستی چې هغه د افغانستان کې روزل شوی، بلکې هغه څوک چې د امریکې د متحده ایالاتو په هوایي پوهنتونونو کې روزل شوی وو، هغوی پیلوټان وو، امریکایي الوتکو کې پرواز درلود، او یا خو یې امریکایي تابعیت او پاسپورټونه درلودل، او یا هم د عربي هیوادونو اتباعو، هیڅ یو پکې افغان نه و. له بده مرغه د هغې پلان شو بریدونو نه وروسته د امریکې د وخت ولسمشر په پراخ لیونتوب او جنوني حالت پر افغانستان د بریدونو غږ وکړ، نه یوازې په خپله هغوی امریکایان بلکې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه او نظامي پښتونه یې له ځان سره ملګري کړل. زموږ یادېږي چې لومړني بریدونه چې د 250 الوتکو غولپیکر الوتکو د ډېرو درنو بمونو په واسطه وشوه، د کروز میزایلو په واسطه، د هغې په نتیجه کې بیچاره بی گناه و بی دفاع افغانان په شهادت ورسېدل. هغه څوک چې دوی یادول که هغه د القاعده مشران وو او یا هم نورې ډلې وې، هغوی هم آخر په افغانستان کې پیدا نه شوه. د هغوی مشر د پاکستان د استابلشمنت د استخباراتو او پوځ په اساسي مرکز ایبټ آباد کې د امریکایانو د ادعا په اساس د باراک اوباما په وخت کې پیدا او د هغوی په اصطلاح برید پرې وشو، مګر څه واحد وړاندې نه شو چې دی هلته وژل شوی یا نه، خو یې دا وشوه چې ووژل شو. له هغې تر مخه چې د پرویز مشرف کومه ادعا ده، هغه وایي چې د القاعده د لومړي او دوهم رهبر نه وروسته چې امن الظواهري او بن لادن وو، د دریم نه تر 500 مشرانو پورې هغوی په پاکستان کې ونیول او امریکې ته وسپارل، یا یې پرې د نقدو ډالر په مقابل کې وپلورل. دغه چې موږ او تاسو وینو چې د القاعده د اکثرو مشرانو غږ، فعالیتونه او نور هم د پاکستاني استابلشمنت یا پوځ او استخباراتو د مرکزونو شاوخوا پیدا شول او چرکونه ولګېده. خو دا چې د تیرو سلو کالو په جریان کې بې دفاع او بې ګناه افغانان څومره په شهادت ورسېدل او څومره خلک قرباني شوه، څومره مهاجر شوه، څومره په کور دننه بې ځایه شوه، څومره شپنۍ چاپي او عملیات ترسره شوه، څومره چاودنې وشوې د دواړو طرفونه، او څومره خلک د اردو او پولیسو او د طالب او د داعش او د نورو په نوم یاد دوی په جګړو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، څومره کونډې د دې ملت په اوږو بار پاتې شوې، څومره یتیمان زموږ د ملت پر اوږو بار پاتې شوه، څومره اقتصادي او ټولنیز او سیاسي او نورې فرهنګي او علمي ضربې مو وخوړلې، دا به حساب او به کتاب دی چې موږ فکر کوو په پیړیو پیړیو به هم دا جبران نشو کړای، او دغه ستونزې د امریکې د غلطو پالیسیو، غلطې رهبرۍ او لیونۍ رهبرۍ د جنایتکارو بریدونو، عملیاتو او استراتیجیو او تصامیم الله د افغانستان مظلوم ولس تور اچیدل او زه فکر نه کوم چې دوی دې هغه ګټه تر لاسه کړی وي چې دوی ادالري د دوی قوانینی وای نړیوال کنوانسیونونه او بشر حقوق داویدار دي دوی هغه اداوی او بشر حقوق اعلان او کنوانسیونونه او یی ملګرو ملتونو کنوانسیونونه وای د دې ټول په وړاندې دوی جنحتارانه عمل وکړه او په دې مسایلو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ادرسه پراخ جنحتارانه کار واخیستو د هغه د اعلامیې په اساس راغله په لحاظه ملګری ملتونه هم لدوی په دې جناتو کې شریکو امریکا او ناتو او نور هم او د افغانانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې کاملا مسؤول دي چې وخت یې باید ځواب ووایي.
انصاری صاحب مننه تاسو په خبرو کې ځینې پښتنې شته په هر صورت ورځ به په وغږی ګو د امنیتي چارو په نعمت الله جلیلی هم را سره د ټلیفون لاره وصل شوې ده. جلیلی صاحب خبرونه ته خراغ لاست تاسو د انصاری صاحب څرګندونه واوریدې؟
لومړی چې اجازه راکړئ تاسو ته د اوریدم کې اوسه قدر مند په جناب انصاری صاحب سلامونه باندې ولوان تاسو ته خپل احترامات تاسو ته وړاندې کوم او زه به خنه ورته چې دا غږ مستم دی
رقم اوریدل کې سم مهرباني جلیلی صاحب اتمن د انصاری صاحب څرګندونه مو اوریدلې وي پښتنه مې دا و چې بله آیا د تروریزم په وړاندې د جګړې لپاره چې امریکا په افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او غوښتل چې د تروریزم د بریدونو عاملان له منځه یوسي آیا دغه هدف تر لاسه شوی کنه؟ انصاری صاحب وایي چې دا یو پلمه وه.
زه سل پسوله کې قدرمن لوی صاحب د انصاری صاحب د قدرمن انصاری صاحب د خبرت سره امرګي او اوس ما په خبرو سره غنوم خبره کړې چې د امریکا راتک دې د افغانستان د خلک قبول لپاره باندې په دې نامه باندې چې طرحګر درې متفقې نو دا یو په باندې راغی د خپلواکۍ د خلک د پوره د افغانستان خبره د خپل استراتیژیکو د سیاسي او اوسي استراتیژیکي اهداف لپاره وکړه. افغانستان په کانواله بدل کړه چې په خوا سره کانواله کړي او دا وایي امریکا د خپل استراتیژیکي وسلو سره هم افغانستان په کانواله او په مختلفو رنزونو باندې اتک نو د رسیدو د پاره چې کوم موخه د پاره راغلي واغه موخه ته نه در رسیدلې هغه یو پلمه و
بل
فقط خود اهداف د پاره موږ تاسو یو دي د سبا چې حتی امریکا د دې لپاره چې د افغانستان د افغانستان خاور د خپل د ګټو د پاره استعمال کی به کاروي حتی اعلان یو چې موږ د بابونو مور هم په افغانستان کې استعمال کوي او یالت القاعده و او یالت بحرانیانو هلت سوق فالت زموږ تاسو هم د مظلوم او بیچاره مظلوم ملت چې حتی او ریسک تدنن اورز په دې هغه د استعمال د وسلو په اساس باندې مختلف وړاندیز ورته راغچ
جلیلی صاحب که تاسو دغه یو ځای ودرېږئ غږ مو سم نه اوریدل کیږي بیرته به تاسو سره بیا هم تماس ونیسو. بله انصاری صاحب د تاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې تاسو او دغه راز ځینې اکثره پخوانی سیاستوال چې د افغانستان په سیاست کې ډیر دخیل ول ډیر ځلې موږ ترې اوریدل چې امریکا د خپلو ستراتیژیکو موخو یا اهدافو لپاره افغانستان ته راغلی او له افغانستان نه وځي. ډیر ځلې به تاسو دا خبر اوریدلې وي د امریکا پوځي حضور ته هغه آر ډي چې په تیره بیا په افغانستان کې جوړې کړې وې د بګرام اډه و بیلګه و مثلا میلیارډونه ډالر پرې لګولي وو دغه ته د حامد کرزي د اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو په شمول ډیرو په داس شکل کتل چې امریکا په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک اهداف لري د تروریزم په هدف نه ده بلکې نور اهداف لري خو امریکا ووتله ولې؟ یعنی که تاسو فکر کوئ چې دوی یو ستراتیژیک هدف لپاره راغلي او دا شلو کلو کې دوی کوم ستراتیژیک هدف ترلاسه کړ؟
موږ مخکې وویل چې کله امریکا دلته راتله سمه ده چې تر مخه به پلان شوي پروګرامونه وو مګر هغه مسایل او موضوعات چې دوی غوښته په هغې کار وکړي
مثلا تاسو یې بخنه غواړم د تروریزم جګړې نه کوم تیر شو تاسو مخکې ډېر توضیحات به ورکړ په هغه باندې اوس تفسیر نه کوم. امریکا کوم هدف ترلاسه کړ ولې دومره سر پنګونه وکړل میلیارډونو تریلیون ډالر یې په افغانستان ولګول؟
موږ او تاسو دغه موضوعاتو تراسو ځان دې تراتلم چې دلته د استراتیژیکو اهدافو نه موخه یوازې د دوی نظامی حضور یا القاعده نه و. القاعده ممکن یو پلمه و چې هغه په افغانستان کې هغه څنګه ولکه د دوی د پارتنر جی ایچ کیو او پاکستان او مشرف ترڅنګ کې و. دلته د مخدره موادو د لوی کاروبار د لپاره دوی حضور درلود. مخدره موادو اول خو د تروریزم خلاف په اصطلاح جګړې د لپاره راغله، بیا وروسته ویل چې موږ مخدره مواد هم کنټرولو او ترڅنګ یې ښه حکومت والی راولو. موږ او تاسو ولیدل چې دوی د خیراتونو څادر په نړۍ کې خپور کړ، د خیرات او د فشار چې موږ تروریزم خلاف جګړه کوو
تقریبا صفر نقطه من ګرځېدلی یو.
نه دلته اوس مسائل ډېر دي، زه غواړم یو یو تاسو سره په لنډه توګه بحث کړم. تاسو کې د $2000 د مخدره موادو د پیر او فلور موضوع باندې فکر وکړي، یا وی چیرې یو راپور خپور شو چې په یو کال کې $112 میلیارډ له افغانستان بهر دغه مخدره توکي پلورل شوي دي، چې د دې لوی کاروبار د امریکا او برېټانیې پوځیانو د هلمند شورابک او د نورو لوی هډونه کاوه. هلته یې ویل کېږي چې لوی لابراتوارونه لګولي وو، دلته د هیروینو نه ډېر دقیق هغه شیره او څه ویستل او هغه پیور مخدر توکي ته نه بهرنیو هیوادو ته انتقالول. او هلته تاسو وینئ چې څومره لوی کاروبار د دا یو بل د یورانیمو د انتقال په برخه کې د افغانستان د مختلفو سیمو نه د تاریخي آثار او خصوصا د عینکو د مسو
انصاری صاحب زما هدف دا دی چې دغه تاسو چې وای دغه سرچینه خو اوسم په افغانستان کې دی، یعنی او چې شی ویني دی، ولی امریکا خپل ګټي تر پښو لاندې کړلې پس ولی ووتل.
رازم د دې ترڅنګ د دایښ او نور اورپا کډل او د روزنې د غوې د تقوی او نور مسایل وو. او هغه څه چې دوی وایي چې دوی ترلاسه کړی هغه د چین جدي تهدید وو چې په دې کې دوی کامیاب نشو او ناکام پاتې شو، ځکه پاکستان ورسره تقریبا دوه ګونې لوبې کوله په دې معاملہ کې. د منځنۍ آسیا او د روس تهدید وو چې په هغه کې هم دوی پاتې راغله، ځکه وی په مقابل کې قوي او جدي بلاکونه او قوي محافظتي سیستم تنظیم کړو. او ترڅنګ یې هلته موږ او تاسو ولیدل چې د کریمیا مسله راپورته شوه، په همدې جریاناتو کې د روسیې پرې برید وکړو، کریمیا یې ونیوله، ورپسې د اوکراین جګړه شوه. او دوی ته تر افغانستان اوکراین مهم معلوم شو، په دې اساس دوی د پخو ویستلو اراده وکړه، کنی ممکن د غیر اراده نه درلوده. او د دې ترڅنګ هغه د وسلو زړو وسلو او بارودو کم ګودامونه چې په امریکا کې واغې په افغانستان کې اکثره یکله د بمونو مورې دلته امتحان کړه، خپل پوځونه وروزل، خپل پوځونه امتحان کړه، تمرینات یې وکړه. او لوی خبره دا چې د دوی د اټومي کمی زبالي یا توفالی چې وي ویل کېږي چې هغه راوړل د افغانستان په مختلفو سیمو کې مسکتری مسونه کړه. همدا وجه ده چې افغانستان کې نوی ماشومان چې دیږي هغه د سوې تشکلاتو، سرطاني امراضو، د وینې سرطانونو، لوکیمیا او حتی ډیر مشران هم د دې امراضو
سره
سره وګرځي.
مننه. ځینې دا درول اداوې کې خو تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی. په هر صورت جلیلی صاحب بیر تر سره وصل شوی زما غوړی بل جلیلی صاحب د انصاری صاحب لڅرګندونو او یا په ټوله کې داسې ویل کېږي چې امریکا راغلی وه د ځینو هدفونو لپاره او ووتله، یعنی هغه وتل په هغه ډول باندې چې امریکا له افغانستان ووتله. او نن ورځ ډېر امریکایي چارواکي پرې انتقاد کوي، نړۍ پرې انتقاد کوي، تاریخ وروسته شاید قضاوت وکړي چې امریکا آیا په افغانستان کې کامیاب و ناکام و. دغه حالت چې امریکا نن ورسره مخامخ ده، آیا فکر کوي چې دوی د یو ماقت وخت لپاره راغلی وو او د خپل اهداف لپاره او ک د نړیوال تروریزم په وړاندې د جګړې دی وي برخه په توګه افغانستان ته لاړل. هغه رژیم چې د القاعده د مشر ملاتړ کړی وو د امریکا پر امریکا د سپتمبر دی ولسمه د بریدونو د تراونی غوښته چې هغه ورو وسپاري ک آیا تاسو له دې سره موافق یاست او ک دا د تروریزم ضد جګړه نه و بلکې ځین نور آباد درلودل؟
قدر من نوری صاحب مخکې من دا خبره وکړه چې دا یو پلمه وه. د پلمې په بنیاد باندې افغانستان ته را داخله شو د خپلو موقتي ګټو لپاره او د خپلو موقتي ستراتیژیکو اهدافو لپاره چې موږ تاسې هم ګورو. مګر دا چې امریکا ووتله دې کې شک نشته. د وتلو نه یو پر د یو پلان په اساس باندې د یو نورو ستراتیژیکو اهدافو لپاره ووتل. د امریکا شتون او حضور په افغانستان کې په نظامي ډګر کې د اقتصادي لحاظ او ډېره زیاته ورته ګرانه تمامي ده. هغه نشي کولی چې په مستقیم ډول باندې هغه مسار جنګي مسار د پوځي په ډګر کې او د استخباراتي چارو کې هغه ترلاسه کړي. غوښتل چې ځان لپاره داسې یو مجلا داسې یو کانال دا ایجاد کړي چې هم خپلو نورو اهدافو ته په راتلونکي کې ورسیږي او هم کولی شي چې د اقتصادي له لارې او خپل د اقتصاد او د خپل د بودیجې د کموالي په بنیاد باندې اغیر آمائی سکر چون گتا سی گوری چه خلشل کرن آغا نظام او آغا حکومت چو دیپی که آغی وقت جور کرے آغی تسلیم کل طالبان او طالبان نے دا تاہوت او دا قراداری و نواخر چیز ما سر وزما پا احداف و بلی پا شریع کزی مثلا دی داعش پزا پولی که چنان نورز مو گتا سی گوری چه دوار رسی مخی هم این معنی یو انتاگون چارواک دا خبر کئی که دا طالبان مبارزه دا داعش با او دی تروریزم پا مقابل که یا په سلامت باندې بخښته چې دا په خپل یو هدف او حال دا چې دا اوسه پرې دا د دال دیو د امریکا د ملاتړ د منافع د منافع او د ګټو په بنیاد باندې د امریکا سره ګام په ګام مخکې چې دا غیږه اهداف په مخ په اهداف
جلالي سر بله راز هم د خبره ته چې تاسو یادونه وکړل چې طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن شوی له دوی څخه تعهد یا غژمنه اخیستل شوی ده چې د تروریستي ډلو په وړاندې به مبارزه کوي. د داعش مو یادونه وکړه. د القاعده په ارتباط باندې ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو هغه د زمري د میاشتې په لومړیو کې خبر شوی راپورته کړل شو په هغه کې ویل کیږي چې القاعده تر اوسه پورې په افغانستان کې حضور لري. د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. د طالبانو په حکومت کې ځینې مهم غړي شامل شوي دي. حتی په ځینو ولایتونو کې ویلي چې دوی د روزنې کمپونه هم لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور څه ډول تاسو دته په کوم نظر ګوري؟ دغه آیا تر اوسه پورې وضعیت هم داسې ده؟
بالکل هم تکاسې ده. بالکل هم داسې ده. د دې په هغه کوم ځمانه چې د امریکا د طالبانو نه اغېسته دي حاکمه ډلې نه چې اوس په افغانستان باندې حاکمه ډله ده او په خپل منځونه کې خپل اختلافات هم لري او حتی موږ تاسو د امریکا د سرګر ادارې د واکمن او د چارواکو له قوله ګورو او موږ تاسو واورېدل چې د حقانی شبکه او په خپل حقانی لا هم د تروریزم په تور لس کې دی او زموږ جایزه او تاکل ورته هم په خپل ځای کې باقی دی. یعنې هغه نه ډله باندې ولې د په دې معنی باندې چې دغه حاکمه ډله باندې دی لا هم شکمن دی او وایي چې دا د تصفیه ترانه ده چې دا په خپل د دې بیلګه او د دې مثال دی چې پر افغانستان کې د تروریزم او د ترهګرۍ ډلې حاکمیت په افغانستان شتوند لري او د القاعده او د نورو ډلو سره په زمګي هم مهاره ګام پورته کوي.
مننه انصاری صاحب. اوس هم د مختلفو لورو څخه د افغانستان کې د تروریزم د ګواښونو ویل کیږي چې په دې هیواد کې څومره ترهګري ډلې وایي چې حضور لري. ډېر فعال نه وي خو د اسلامي دولت ډلې یا د داعش د خراسان څانګې په وروستیو کې ډېر بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د نورو ډلو د فعالیت دومره نه ویل کیږي خو ویل کیږي شاوخوا شل ترهګري ډلې فعالې دي او ځینې ګاونډي هیوادونه هم په ځینې وختونه د دغه ګواښونو خبرې کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی خاورو ته متوجه دي. څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو چارواکي توانېدلې دي چې نړۍ ته دا وښيي یا سیمه هیوادونو ته دا وښيي چې نور افغانستان له خاورې به د بل هیواد ته د یو ګواښ په توګه استفاده ونشي یا هغه ډلې ټپلې به پرې نږدي چې نور هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي او که چیرې دغه قناعت د سیمه هوادونو او نړیوالو نوی حاصل کړی ولی مشران ځینی وختونه دا خبرې کوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې تروریزم ګواښ له منځه نه تللی.
موږ او تاسې دغه اصطلاح چې کاریږي د تروریزم اساسي ایالتي یا دولتي تروریزم دی. په ځانګړې توګه اشخاص، افراد یا ټولنې یا بنسټونه او په افغانستان کې خصوصا د افغانستان دولت او حکومتونه هیڅ وخت هم نه د دې توان لري او نه په دې توانېدلي چې ورته ډلې د تجهیز، تمویل او یا هم تقویه کړي او نه د افغانانو طبیعت او هغه
ولې دغه پاکستانی د بیلګې په توګه انصاري صاحب دغه پاکستانی چارواکو په ورستو کې دغه جګړه ډیره تیزه کړې ده، تور لګوي چې د ټي ټي پی ته ملاتړ کوي طالبان.
او تاسو هم دې مسلې ته کومه تاسو وینئ په سیمه کې د امریکای او د بریټانیا د دولت نه ایجاد کړه ترنه دولت نه هویت دقیقا معلوم دی. هر خاورې هر هیواد ور باندې داوی لري، هند خپل داوی لري، افغانان خپل داوی لري، ایران خپل داوی لري، په دننه په کور دننه بلوچستان بین د آزادۍ غوښتنه کوي، سندیان د سند دیش په نوم غږ کوي چې مونږ خاورې لاندې کړو، بلوچستان وایي مونږ آزاد خلک او آزاد نظام هم درلودو، ډیر اغله مونږ لاندې کړو، دغه چې پښتانه دغه چې ګلګتیان تاسو واورېدل چې په ګلګت بلوچستان کې خلکو غږونه پورته کړل چې فوج دې ته مداخله نه کوي، کله مونږ به د هندستان سره یو ځای شو. دغه استابلیشمنت چې دوی جوړ کړی دا د پنجاب ریجنت چې د انګریزانو د فوج برخه و، هغه د دغه ایالتي یا دولتي تروریزم د کاریو د روزنې د هغه د تمویل، تجهیز او د دوی د تمریناتو برخه کې مسولیتونه ورسپارل شوی او هر څه چې دی ساري هم هلته دی لکه هم هلته ده. که تاسو د منځري آسیا په طرف ګورئ که څوک دی لکه دی د جی ایچ کیو تر پولانډ دی، د چین ترکستان طرف ته دی، که افغانستان ته راځي،
که
اروپا او نور هیوادونو کې، نو حتما به ساري یا لکه د پاکستانی یا پنجابی استابلیشمنت لاندې په هندوستان کې برید کیږي، په بنگلاديش او په برما کې کیږي او په عربي هیوادونو کې.
یعنی تاسو په نظر آلته ستونزې شته چې پړې پر د طالبانو په حکومت اچوي؟
ستونزې لوی په امریکا
کې
تمویل امریکا کوي، طرح او برنامه د انګلیسي او پندي او جوالي او کناکه خدیرانه دغه پنجابیان دي چې افغانستان کې هر حکومت چې پاتې نشي دغوی په مقابل کې د بیگونه او بیچاره افغانانو په مقابل کې د جنایت ترسره کوي.
مننه جلیلی صاحب. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، یو کالینو پر شو چې په کابل کې د القاعده ځای ناست مشر ایمن الزواهری د وژل شو د جولای په اخر کې، امریکایي چارواکي وایي چې اوس موږ نوې ټکنالوژي لرو د ډرون په واسطه باندې په کابل کې وژل شو، للې واټن کولای شو چې د تروریزم احتمالي ګواښ له منځه یوسو. آیا دوی په دې ډاډه دي دغه نوې ټکنالوژي او دغه نوې هغه چې دوی په اختیار کې لري للې کولای شي کچېرې کوم احتمالي ګواښ ورته متوجه کیږي هغه خونسا کړی یا شن کړی؟
بلکل دته پیسې خبراتي له ځبنه کله من نورې سه دوه مسائل ته باید توجه وکړو. لومړی دا چې
د دوه دقیقې وخت لرو زیات نه لرو جلیل سه مهرباني زر
سورس او د منابع او د اطلاعات په بنیاد باندې نن د حاکم اداره د طالب امریکایانو سره په اطلاعاتي شیر انفارمیشن چې ورته په اړیکې سره خبر لاسې دی کاره معلومات ورته ورکولی شي، په دې چې د دوی په مایند کې بعضې غړي شته او دوی ته کاره معلومات شته چې هغه کولی شي هغه کورتینات هغه اطلاعات ورکړي چې په امریکایانو دپاره ډېر د هغوی د پېژندلو دپاره د هغوی د موقعیتونو دپاره او د هغې د کړیو دپاره د طالبانو اطلاعات دقیق دی چې امریکایان غواړي په استخباراتي لحاظ باندې د دې نه استفاده وکړي او خپل اهدافو ته په هغه شکل ورسیږي چې اطلاعات دقیقې، کورتینات دقیقې، موازی معین او مشخصی او ټکنالوژي په امر د بي 52 د انزوس او د کروز راکټونه دي او نو د بي پلوټ ته تیارو دي چې په لبن ورک گزار ورکول شي. دا د امریکا لپاره ډیر اسانه ده، د استراتیژي په اقتصادي لحاظ باندې هم ورته ډیر کم بای و تمامېږي
او اطلاعات هم هغه پاخه اطلاعات چې امریکایي ول تنداسه کې دي حاکمې ادارې دا ډله نه چې په منځ کې شته.
بلې کور ودان د سیاسي چارو شننکه او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې ماسه صدیق منصور انصاري او د امنیت چارو پونه مت الله جلیلی چې په دې 25 دقیقې بحث کې مراسره غډون وکړل. نن پر امریکا د 2000 لومړي کال سپتمبر دی ولسمې تر روسي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړ نږدې شل کاله دوام وکړ. آیا افغانستان په دغه تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د ترورزم ضد جګړې په ترڅ کې خپل هدفونه ترلاسه کړل؟ په دې اړه مو د خپل میلمنو سره بحث وکړ. راتلونکي خبرونه کې بیا هم 25 دقیقې بحث لرو، بیا هم پر همدې موضوع څرخي. زه نور یاس نوري تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې بل خبرونه زما همکاره فرشته نگاه مختبري.